د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وي په افغانستان کې هیڅ کله هم د خبریالانو لپاره وضعیت دومره خطرناک نه و چې اوس د یو له حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
موږ د دولت نه غواړو چې یو امنیتي پالیسي باید جوړ کړي چې د دغه امنیتي پالیسي تر سیوري لاندې بیا هر رسنۍ خپل امنیتي تدابیر ونیسي.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز د فیرس ویلسن طالبان تورن کړل چې د ویلې تړون څخه سرغړونه کړې ده. په دې وروسته کې پر طالبانو انتقادونه ولې زیات شوي دي؟
د مسکو د ناصر په دې خوا د یو په دریش کې ډیر زیات تغییر راغی.
د سیاسي چارو دی وکتون کې نظر مؤخسته د افغان سولې په اړه په کابل کې د اسلامي هیوادونو د یو شمیر غړو په یو کانفرنس کې د افغانستان جګړه ناروا او بلله.
د خارجانو موجودیت چې دغه جنگ سبب شوی و هغه لبینه تللې ده.
پر دې او نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خولم له خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پلاتون کې ادارې سیګار ویلي طالبانو پرله پسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په فرا کې د بخش آباد بند جوړولو لپاره د فرعي کانالونو کار روان دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې د غزې په شخړو کې په لسمه ورځ د پام وړ کموالی تمه لري. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو په لټون کې ادارې یا سیګار ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سیګار پرون چهارشنبه په ټویټر ولیکل چې طالبان روغتیایي کارکوونکو تښتوي او هغوی په زور د خپلو وسلوالو لپاره روغتیایي خدمتونو او درملو برابرولو ته اړ باسي یا هم باید طالبانو ته پیسې ورکړي. سیګار د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما هغه اټکل ته اشاره کړې چې وایي پر امنیتي ملحوظاتو د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له کبله تر 3 میلیون پورې افغانان له اړینو روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. سیګار وایي د امریکا متحدو ایالاتونو تر اوسه د افغانستان د روغتیا له سکتور سره 1.2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. تر دې وړاندې د سره سلید نړیوالې کمیټې پر روغتیایي کارکوونکو د هدفي بریدونو د ډیرېدو له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي دوام به میلیونونه افغانان له روغتیایي خدمتونو محروم کړي. افغان چارواکي د طالبانو لخوا د غور هرات پر لوی لارې د 3 مسافرو د وژلو ادعا کوي. د غور د ولیویان زلمی کریمی ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر مازدیګر د غور هرات پر لاره په بین ماین سیمه کې دغه مسافر له موټرو ښکته کړي او د کورنیو په مخ کې په ډزو وژلې دي. ښاغلي کریمی وویل چې امنیتي ځواکونو د هغوی مړي د غور ولایتي روغتون ته انتقال کړي دي. طالبانو دا ادارت کړي ده. تر دې شاوخوا 10 ورځې مخکې 15 تنه مسافر د غور کابل پر لار یو شمیر وسلوالو چې افغان چارواکو د طالبانو غړي بللي وو وژلي وو. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په فرا کې د بخش آباد بند جوړولو لپاره د فرعي کانالونو کار روان دی. دغه ادارې وایي نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت د فرعي کانالونو د جوړېدو چارې دا مهال دوام لري او په وینا یې په بشپړېدو سره به د بخش آباد د بند اصلي برخې چارې پیل شي.
د دې کانالونو بشپړېدو سره سم با دی بخش آباد بند په بدني باندې کار پیل شي. دغه بند د 600 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې د اوبو مدیریت، د کرنیز ځمکو خړوبولو، د برېښنا تولید او هیوادوالو ته د کار زمینی مساعدولو په برخه کې به خورا ګټور بند وي.
خغل خپل لوک د بخش آباد د بندي اصلي برخه تر جوړېدو مخکې د دې بندي فرعي کانالونو د جوړېدو د چارو خبره داسې مهال کوي چې د هرات د سلما د بند له اوبو څخه د ځمکې د خړوبولو لپاره د کانالونو د شبکې د نه بشپړېدو له کبله تر اوسه بشپړه استفاده نه ده شوې. په نیمروز کې د کمال خان بند تر پرانیستل کېدو وروسته افغان چارواکو د شورابک او شاروس بندونو د ژر بشپړېدو خبر هم ورکړې وو. تر دې وړاندې افغانستان د اوبو تنظیم ملي ادارې ویلو چې په پام کې د روان کال د 4 سلويخ نوي بندونو جوړېدو چاره هم پیل شي. خبرونه لازم دی رډو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې د غزې په شخړو کې په لسم ورځ د پام وړ کموالی تمه کوي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه په یوې اعلامیه کې وویل چې ولسمشر بایدن د شخړو له پیل راهیسې څلورم ځل له نتنیاهو سره په خبرو کې هغه ته ویلي چې اوربند ته د رسېدو یوه حل لاره غواړي. نتنیاهو په ځواب کې ویلي چې په پام کې لري پوځي عملیاتو ته باید تر هغو دوام ورکړي چې د اسرائیل وګړو ته امنیت خوندي شوی نه وي. د میل لسمې نیټې رئیس پر غزې د اسرائیل هوایي بریدونه او د اسرائیل پر خاوره د فلسطیني ملیشو راکټي بریدونه دوام لري. پرون له لبنان څخه هم څلور توغندي پر اسرائیل وښتل شول چې په غبرګون کې د اسرائیل پوز د لبنان پر خاوره بمباري وکړه. د راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې په غزه کې تر 200 ډیر کسان وژل شوي چې ډیرې خزي او ماشومان د اسرائیل وای. په دغو وژنو کې په دغو وژل شوو کې لږ تر لږه یو نیم سلې سخت دریځ دي. اسرائیل خپل لور ته د 200 کسانو وژنې انتهایت کړي دي. موسکا وای د آذربایجان او ارمنستان ترمنز د پولو د ټاکل کېدو لپاره د یو ګډ کمیسیون د جوړېدو وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیرونه د آذربایجان د یو مشکوک پوځي یرغل له کبله د دواړو هیوادونو ترمنز یو وار بیا کړکېچ راپورته شو. ارمنستان د آذربایجان ځواکونه تورن کړل چې 2 کیلومتره خاورې ته ننوتی او هڅه کړل چې د ځمکې د مالکیت ادعا وکړي. آذربایجان بیا ټینګار کوي چې ځواکونه د ارمنستان خاورې ته نه دي ننوتلي او یوازې د خپلو سرحدونو په اوږدو کې په خپله خاوره کې دننه هغو سیمو ته تللي چې په ژمي کې هلته ورته تګ ګرانو. دغه سرحدي شخړې داسې مهال رامنځته شوي چې آذربایجان او ارمنستان 2 میاشتې دمخه د ناګورنه قرباغ بیلتون غوښتونکي سیمې پر سر شپږ اونۍ له یو بل سره جګړه وکړه. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولید ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ول د خبرونه په او بخې د خبرونه په دوهمه نیمه کې البته د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه هم مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي په افغانستان کې په هر 2 میاشتو کې د 3 خبریالانو وژنې د دې هیواد د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت خطرناک کړی دی. دغه ادارې پرون د بشري حقوقو له نړیوالو سازمانونو سره همغږي شو چې له افغان حکومت څخه د خبریالانو او د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب په برخه کې لا اغیزناک اقدامات وکړي. نور په دې راپور کې.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي په دې هیواد کې د روانو نامنیو پترس کې په هر 2 میاشتو کې 3 خبریالان وژل کیږي چې دا وضعیت د نزغم وړ بولي. د دې ادارې مشر موجیب خلوتګر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا وضعیت له یو کال راهیسې دوام لري او باید مخه ونیول شي. شغله خلوتګر له افغان حکومت څخه وغوښته چې د خبریالانو خوندیتوب په خپل کاري لمړیتوبونو کې راولي او د هغو د امنیت لپاره یو ګډه امنیتي پالیسي له رسنیو سره شریک کړي.
مونږ د دولت نغواړو چې یو امنیتی پالیسی باید جوړ کړي چې دغه امنیتی پالیسی تر سیوري لاندې بیا هر رسنۍ او هر خپلواک رسنۍ زدارې خپل امنیتی تدابیر ونیسي او دولت سره په همغږي د خپل کارکونکو هم دارنګ خبریالانو د امنیت تامین وکړي او خوندیتوب د لپاره کار وکړي.
نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو او خبریالانو د خوندیتوب سازمانونو په وار وار په دې هیواد کې پر رسنیز فعالیتونو او کارکونکو بریدونو په کلکه غندلې او لوسلواله غوښتي چې د بی‌طرفه بنسټونو په توګه د خبریالانو په نشه کولو ډډه وکړي او هغوی پرېږدي چې خپل فعالیتونه په ډاډمنه فضا کې ترسره کړي. د بشري حقوقو او د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالو سازمانونو پرون چهارشنبه په یوې ګډې اعلامیې کې یو ځل بیا پر نړیوالو او هغو کسانو چې د افغانستان په سولې کې شکیل دي ژغ کړی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اړین اقدامات وکړي. خو طالبانو د رواني می میاشتې په سر کې یو شمېر رسنیو ته خبرداری ورکړ او وی ویل چې د حکومت له پلویتوب دي ډاډه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبرداری ورکړی و چې که د رسنیو له لوري د په وینا د ناسمو خبرونو خبرېدل ادامه پیدا کړي مسؤلیت به بیا د دوی د مسؤلینو او کارکونکو په غاړه وي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې تیر ماښام له آزادې رادیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د خبریالانو په وژنو تورن طالبان دي نړیوالو محاکمو ته معرفي سي، او هم یې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د هغو طالبانو د لرې کېدو غوښتنه وکړه چې په یو ډول د خبریالانو په وژنو کې ښکېل دي. موجب خلوتګر زیاته کړه
امون غوښتنه د بین المللي ټولنې نه داده چې هغه کسان سه اوس د سولې په لړۍ کې یو شان دخیل ده، دوی باید طالبان نو باندې فشار راولي. سه هغه کسان چې د خبریالانو په وژنه کې متهم دي دوی باید معرفي سي بین المللي محکمې ته، همدارنګه هغه ملي محکمې سه دوی ور باندې اعتماد لري. همدارنګه هغه کسان سه اوس په یو ډول په سولې کې ښکېل دي که دوی هم متهم دي، د دوی نوم باید د سولې د نوملر باید ایسته شي.
تیر کال په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون یو لس خبریالان او د رسنیو کارکونکو ووژل سول. سږ کال تر اوسه څلور خبریالان د امنیتي پیښو پر مهال وژل سوي دي. په 2020 کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دوهم مرګونی هیواد بلل سوی و.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي پرون په کابل کې د اسلامي هیوادونو د یو شمیر استازو په غونډه کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل شوه، او د دې جګړې د ژر پایته رسیدو باندې ټینګار وشو. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د سولې لپاره د اسلامي او عربي هیوادونو او حج او اوقافو وزارت ګډ کانفرنس د غناسته چې د ترکیه، اردن، فلسطین، مصر، لبنان او عراق د استازو په ګډون په آنلاین ډول ترسره شو، یو ځل بیا د افغان جګړې پر زر ختمېدو ټینګار وسه. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسیني د غناسته د جوړېدو د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل
کانفرنس کې د اورماو په هغو رول باندې خبرې وشوي چې دی د مشکلاتو د حل په برخه کې لري چې باید کله د اسلامي هیوادونو یا په اسلامي اولسونو ترمنځ مشکلات رامنځته کی، باید قران کریم او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سنتو ته مراجعه وکړي، او همداشان دغه جنگ چې په اسلامي هیوادونو کې بزنګړی توګه په افغانستان کې روان ده د یو حرام جګړه وبلله، او وی ویل هغه د خارجانو موجودیت چې دغه جنگ سبب سوی و هغه لبینت للی ده.
د هاج او اوقاف وزارت وایي په دې ډول غونډو سره کېدای سي په هیواد کې د جګړو د پایته رسیدو لپاره د جګړو پر ښکېلو اړخونو فشار راوړل سي. دغه ناسته کې د افغانستان د علماو شورا غړو په حضوري ډول ګډون کړی و. تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا خبر ورکړی و چې د افغان علماو شورا یو شمېر غړي به طالبانو ته پر جرګه ورواستوي ترڅو د جګړې د پایته رسیدو په اړه ورسره خبرې وکړي، او پر دې ورسره ټینګار وکړي چې د سولې خبرو اترو ته چمتو سي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې دا شنغونډې د افغانستان د سولې او د جګړې همدارنګه د تاریخوالي د کمیدو په برخه کې څومره ګټورې تمامېدای سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا او د سولې په چارو کې د دولت نظر هم واخلو، خو بریالي نسو.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزده فراس ویلسن وی طالبان په افغانستان کې دی وینې توی ونې د پراختیا مسؤول دی. ویلسن له فرانس پرس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیلېدو سره طالبانو پر افغان ځواکونو او ملکیانو حملې زیاتې کړې دي. د ښاغلي ویلسن تر دې څرګندونو مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلو چې طالبان دې روغه وکړي کنه له سخت حالت سره به مخامخ شي. د متحده ایالاتونو دا انتقادونه په وروستو کې ولې پر طالبانو زیات شوي دي. د سیاسي چارو له کتونکو نجیب آزاد سره په دې اړه زما همکار مرکه کړې. په پیل کې ښاغلی آزاد وایي
دلته دوه بوله دي. په ورته وخت کې ښاغلي خلیلزاد د طالبانو د وزره بندیانو او همدارنګ د دوی د مشرانو د تور لیست څخه د ایستو خبر هم څه موده وړاندې کړې وه، او بل بحث دا چې اوس تر یو بریده انتقادونه ډېر سوي دي پر طالبانو باندې، البته د ښاغلي خلیلزاد له اندازه ځینې تفاهمات فکر کوم د متحده ایالاتونو او د پاکستان ترمنځ رامنځته سوي دي. او په دې وخت کې ښاغلي خلیلزاد دا یادونه هم وکړه چې
پاکستانی استابلیشمنت یا پاکستانی فوجي حکومت هم یو تړون لاسلیک کړی دی چې طالبانو اسلامي امارات په بیرته نه راګرځي. او دا خبره ښاغلی غنی هم کړی دی چې امه په شپږل مرکه کې کړی دا مې د اختر پوره زوکړه. نو زه فکر کوم چې هغه فشارونه چې دی غوښتل چې په طالبانو وارد شي هغه د پاکستان سره یو تفاهم ته دی سره نږدې شوي دي. او بل بحث دا دی چې طالبانو د مسکو د ناصر په دې خوا د هغو په دریش کې ډېر زیات تغییر راغی. یعنی د مسکو ته ناسې وړاندې دی د استنبول د ناسې په حق لباندې همیشه آمادګي شو ولا لکه د مسکو د ناسې لپاره دی خو د 14 اپریل او بیا په 16 اپریل په دې نیټو کې هم د استنبول ناسې نه ګډون اعلان وکړي. خو ټول کې هغه بلاک چې دلته د چین او همدارنګ د روسیې دی. نو زه فکر کوم چې متحده ایالاتونه اوس غواړي هغه تفاهمات چې د پاکستان سره رامنځته شوي دي په طالبانو باندې هغه فشارونه وارد کړي چې اوس باید د جګړې لاس واخلي. کنه هغه ملاتړ یا ملاتړی هیواد چې دی پاکستان یو ډول همغږي د امریکا سره رامنځته شوی دی. نو دغه یو فشار کېدلی شي دغه یو دریځ کې تغییر راتلی شي.
نو که چېرته دا ومنو چې له اسلام آباد سره واشنگتن یو تفاهم ته په دې برخه کې رسیدلی نو بیا خو فشار ته ضرورت نشته چې په طالبانو باندې راولي.
نو ځینې ډیپلوماتیکې خبرې باید وشي. یعنی د ډیپلوماسۍ د لحن له ادرسه طالبان ته دا پیغام ورکول دي چې مانا تاسو د جګړې د لارې نه نسې کولای.
که چیرته دا ومنو چې د ډیپلوماسۍ په لحن کې دا پیغام دوی ته ورکوي په کار نه ده چې طالبان وهڅول شي چې د سولې خبرو ته رامات شي، نه ده چې دوی ته اخطار ورکړل شي او یا په دوی باندې انتقاد وشي. په کابل کې د امریکا شارج دافیر راسولسن هم ویلي دي چې په وروستیو بریدونو کې په ډېرو شخړو کې طالبان لاس لري.
زه فکر کوم دغه کار تر ډیره بریده پورې متحده ایالاتونو کړی دی. یعنی په تیرو درې کلونو کې ښاغلی خلیلزاد او بیا حتی د متحده ایالاتونو پخوانی د بهرنیو چارو وزیر پومپیو او نورو ولورپولو چارواکو د متحده ایالاتونو د دې سره وار وار لیدلی دي. حتی د پخوانی ولسمشر ټرمپ نیم ساعت خبرې د ملا برادر سره کړې دي. د دې په وینا زه فکر کوم په دغه مقطع زمان کې هغه هڅونه چې تر ډېره بریده د ډیپلوماسۍ هڅونه وه هغه سوی ده. او متحده ایالاتونو فکر کړی دی چې هغه ډول چې دې توقع درلوده طالبانو له ادرس طالبانو له لوري چې طالبان د ډیپلوماسۍ د لارې د سیاسي جوړجاړي ته غاړه کېږدي یغه هغه د دې توقع په اساس هغومره نتیجه ورنه کړه چې متحده ایالاتونو توقع درلوده.
آزاد صاحب که چېرته ستاسو دا خبره ومني څوک چې دا ډیپلوماسۍ د لویدیځ د طالبانو په وړاندې د طالبانو په څیر یو وسلواله ډله آیا په دغه سي ډیپلوماسۍ باندې سر خلاصي شي؟
شي په ستو ډیره بریده پر د افغانستان قضیه د سیمه د هوادونو یا د سیمه د قدرتونو او د متحده ایالاتونو ترمنځ غو سیاسي تفاهمات او اقتصادي او نظامی تفاهمات دي چې تقریبا دوی ونې وړاندې په قطر کې د چویکا پلاس نه تاسو وسو پیره کې طرفین معلومو چې روسیا او چین او پاکستان او متحده ایالاتونه و. طالبان هغه ډیر کم رول چې لري په دې قضیه کې زه فکر کوم چې هغه پیغام دی ته ورکو وسو هغه ډیر لوی رول چې کوم هیوادونه لري په ځنګړي توګه چې پاکستان په پاکستان په ستاد کې دی د یو سره خبرې اتمن سوي دي د متحده ایالاتونو یو ډول ډار تر لاسه شوی دی.
د سیاسي چارو کتونکو ان نجيب آزادو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې شوې او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان د روانې جګړې په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په دې پوښتنه پیلېږي چې آیا د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته به افغانستان د امنیت له پلوه پر خپلو پښو ودرېږي که نه. د دې پوښتنې په ځواب کې د مقالې لیکوال لیکي چې دا په دوو مواردو پورې تړاو لري. یو دا چې آیا شاوخوا 3 لک افغان ځواکونه پر طالبانو برلاسي کېدای سي او آیا طالبان په افغانستان کې د سولې په خاطر له خپلو ظالمانه تاکتیکونو لاس اخیستلای سي. په مقاله کې د امریکا استازو جرګې ته د سه شنبه په ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وینا ته هم اشاره شوی چې ویلي دي طالبانو تغییر کړی دی. د دله قول راغلی چې طالبانو ورته ویلي کله چې دوی په نیوی ملسیزه کې واک ته ورسېدل دوی د یو هیواد په اداره کولو نه پوهیدل او دوی په دې کار کې پات راغلل. خو په مقاله کې د خلیلزاد له قول راغلی چې دی وایي موږ د طالبانو پر خبره نه بلکې پر عمل باور کوو او باید وبینو چې څه کیږي. ټوین سټیز خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. لزړور افغان جنود څه د کولای سو په دې مقاله کې د عارفه په نوم د هغې نجلۍ په اړه لیکل شوی چې په دشت برچی کې د می په اتمه نیټه د شونځي مخې ته په بمی حمله کې ټپي شوی و. د مقالې په وینا عارفه اولس کلنه ده او په حمله کې تر ټپي کېدو وروسته اوس هم خپل زده کړو ته ژمنه ده. د لیکوال په وینا افغان جونیا او هلکان کڅه هم شایي د کتابونو قلمونو او لپټاپونو لکمش سره مخامخ دي، خو نړۍ ته د یو څه ورزده کولو لپاره ډیر څه لري. په دې مقاله کې راغلي چې سختریزي پر شونځوی ځکه حمله کوي چې د نجونو زده کړې سختریزي له جدي تهدید سره مخامخ کوي. مقاله د ملال یوسفزی یادونه کوي چې پاکستانی طالبانو هغه له همدې کبله وشتلې و.
نن د مې شلمه ده شاتو مچیو له نړیوال ورځ سره برابر ده. د شاتو مچیو او ځین نور ګټوري حشری په خوراکي څرخاو ده بشریت په پایخ کې څه ډول رول لري په دې راپور کې به نور په دې اړه وورو.
په وی کروندې کې له ګلانو د شاتو مچیو له لوري د شری راټولول ترڅو د بشریت د استفادې لپاره په میوي بدل کړي. دا کرونده د ننګرهار ولایت په اچینو لسوالی کې ده. ریاض رودوال د شاتو مچیو پارون کيده. نو موري لا تیر دولس کلونو راهسه د شاتو مچي ساتي روزي او پالنه کوي. ریاض وای چې پښپګنیم زره افغاني د شاتو مچیو د صندوق په اخستلو سره د شاتو مچیو د روزنې او پالنې کار پیل کړ، خو او شاوخوا څلور سو د شاتو مچیو صندوقونه لري چې په کلنی ډول شپږ سوه پنځوس کیلو شات تولیدوي. د ښاغلي رودوال په خبره دا چې ننګرهار ته همیشه بهار وایي ګلان پکې زیات کیږي، نو د شاتو مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره مناسبې کروندې او شرایط لري.
زه خپل فعلاً سلور سوه صندوقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم. بر علاوه د دې نه چې شاتو تولید کوو، نو خپلې مچۍ چې کله ګروګانې وخت هغه مچۍ هم خرڅو، نه یوازې شات نو خرڅو بلکې مچۍ هم خرڅو. بل دا دی چې موږ په ننګرهار کې د کال په کال باندې د سلور سوه ټنه تر پنځه سوه ټنه پورې د ننګرهار کې تولید لرو.
د ملګرو ملتونو د مندنو له مخې نوي په سلو کې له بیلابیلو وحشي بوټو د شیرو راټولولو په ټولیزه توګه یا تر ډیره بریده د حشرو په ځانګړي توګه د شاتو په مچیو پورې اړه لري. لا دومره ګټو سره سره بیا هم د حشره د انسانانو له ګواښونو خوندې نه ده. د کرنیزو چارو کارپوهان په لویو ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل، د بڼوالو له لوري د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده د شاتو د مچیو د له منځه تلو عمده لاملونه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې وکیل احمد عمر علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش بشه که بیان در سطح مناطقی که گردافشانی در اونجا کم شه،
حسدی وشي په هغه سیمو کې چې حاصلات کم وي، نو د شاتو مچیو نه دی د شیرې پر اټولولو کې ګټه واخیستل شي. په یو هکتار کې چې شپږ جریبه کیږي، دوه یا درې صندوقونه مچیو بسنه کوي، چې دا کار د کروندو د حاصل په زیاتوالي او همداشان شاتو مچیو په غوړېدا کې ښه رول لري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت په دې ورستیو کې په هیواد کې د شاتو د مچیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دمګړی په ټول افغانستان کې د شاتو مچیو شپږ زره اووه سوه او پنځوس پالون کې موجود دي، او په تیر لمریز کال کې په پلازمینه کابل ولایتونو کې دوه زره څلور سوه نوي ټنه شات تولید شوي.
پکتیا ولایت کې ډیرنې شات تولید کړی دي، نږدې نه سوه مټریک ټنه شات تولید کړی دي. بیا وروسته ننګرهار ولایت نږدې پنځه سوه مټریک ټنه او خوست څلور سوه مټریک ټنه تولید کړی دي. همدارنګه هرات، بدخشان، کندوز، بامیان او لغمان ولایتونو د شاتو عمده او لوی تولید کوونکي ولایتونه ده.
د ښاغلي رسمي په خبره ته ډیره خلک په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکنډي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوخدي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ډیپلوماټان د ایران د اټومي تړون د بیا احیا کې دوه خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکوي. په دې اړه د خبرو یو بل دور پروند د اترش په پلازمینه ویانا کې انتر سره شو. امریکا چې له دې تړون وتلې غواړي بیرته ورسره یو ځای شي، په دې شرط چې ایران هم خپل ژمنو ته بیرته وروګرځي. نور په دې رپورټ کې
د ایران پر اټومي تړون د ویانا په پرونیو خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړل شوی دی. ډیپلوماټان وایي شایي دا تړون بیرته راژوندی او واشنگټن به بیرته احتمالا تړون ته راوګرځي. امریکا په 2013 کال کې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د ایران لاټومي تړون ووتل او هغه یې نیمګړی بللی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل چې په ویانا کې د دې تړون د غړو هیوادونو ترمنځ خبرو د پام وړ پرمختګ درلود او هیله وشو ده چې ډیر ژر به په دې اړه یو پریکړه وسی. هغه ویل چې هدف دا دی د راتلونکو دوه اونیو په خبرو کې یو نتیجه ترلاسه شي او تړون د امریکا د بیرته راتګ لپاره شرایط مساعد شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ځات ورنکړل چې په کومو برخو کې پرمختګونه سوي دي. د اروپای ټولنې یو چارواکی انریک مورا چې په دې خبرو کې برخه درلود ویل د ایډاډه چې په دې اړه یو توافق ترلاسه شي ځکه د مذاکرات یې ویونی لپاره وځندول سول. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یو توافق پر لار دی. هغه هیله وشو چې راتلونکي اونۍ د مذاکرات وروستۍ پړاو وي. په دې خبرو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي ګډون نه لري، خو یو امریکایي پلاوی ویانا ته تګ راتګ کاوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی د چرشنبې د ورځې خبرو په درشل کې ویلي و چې شو پرمختګونه سوي دي، خو څو اساسي مسالې لا ډېرې ارزونې ته اړتیا لري. په ویانا کې د دغو خبرو تمرکز تر ډیره پر دې دی چې د امریکا د پخوانی ادارې لخوا پر ایران د لګول شوي بندیزونو د لرې کېدو لپاره یو حل لاره پیدا شي او ایران وهڅول شي چې بیرته خپلو ژمنو ته راوګرځي. ایران د 2015 کال په دې تړون کې چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یې لاسلیک کړی، پر تهران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې منلی وي چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. وروسته لغه چې د امریکا په خوانی ولسمشر له دې تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ، ایران په خبرګون کې په لوړه سطح د یورانیمو بډاینې ته مخه کړه او تر هغې اندازې ډیر زیر مکړه چې په تړون کې موافقه ورباندې شوې وه. تهران د دې تړون د نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو لکه چین، فرانسې، بریتانیا، روسیه او جرمني وغوښتل چې پر دوی اقتصادي بندیزونه کم کړي. د دې تړون د لاسلیک هدف دا و چې ایران اټومي وسله جوړ نه کړي، خو تهران تل ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. د امریکا اوسنۍ ولسمشر وایي چې غواړي بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي، خو شرط یې دا دی چې تهران هم باید بیرته پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
ستاسو له پیغامونو
پیغام ریکارډ کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روژې په سر کې به موږ بېوزله خلکو مرستې اعلان کړو، مرستې به ورکړو، ملي دسترخوان نسرې میاشتې کومک وکړو، د وچکالۍ ځپلو خلکو ته او نه حکومت مرسته وکړه. دا خو د روژې آخر هم راغی او که موږ سره مرستې ونه کړو موږ به ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، ځکه وچکالۍ ځپلې یو، غنم نشته، کرنه نشته، وچه وچکالی ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېر ستونزو سره مخ شو.
زما نوم د کریم الله ولدی خدیج شاله خوست څخه. زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معیدینو لپاره نیمایي ورکړي دي، مګر تر اوسه پورې بیا هم نه دی خوړلی. ولې څو ورځې وړاندې ما د دوی په سایت او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معیوبینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مګر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما پیغام دغه دی، فراه ولایت سکولونه نهسته، مکتب نهسته، چې اوس موږ مکتب وایو، د بمزان د فراه یو په ورو کې ژوند کوم، ما د خاطر نهسته چې موږ خاطر وایو، دغه څه څه سر دی ګرځي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پلاتونکو ادارې یا سیګار ویلي طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونو ته دوام ورکړی. سیګار پرون په ټویټر ولیکل طالبان روغتیایي کارکوونکو تښتوي او هغوی په زور د خپلو وسلوالو لپاره روغتیایي خدمتونو او درملو برابرولو ته اړ باسي. افغان چارواکي د طالبانو لخوا د غور هرات پر لوی لار د دریو مسافرو د وژلو ادعا کوي. د غور د والي ویان زلمی کریمی ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر مازدیګر د غور هرات پر لار په بند ماین سیمه کې دغه مسافر له موټر کښته کړی او د کورنیو په مخ کې په ډزو وژلی دی. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په فراه کې د بخش آباد د بند جوړولو لپاره د فرعي کانالونو کار روان دی. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د $12 میلیون په ارزښت د فرعي کانالونو د جوړېدو چارې پیل شوې او په وینا یې په بشپړېدو سره به د بخش آباد بند اصلي برخې چارې هم پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر بن نتنیاهو ته ویلي چې دای په غزې په شخړو کې د پام وړ کموالی په تمه دی. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه په یوې اعلامیې کې وویل چې ولسمشر بایدن د دغو شخړو له پیل راهیسې څلورم ځل له نتنیاهو سره په خبرو کې هغه ته ویلي چې اوربند ته د رسېدو د یوې حل لارې غوښتونکی دی. موسکو وایي د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د پولو د ټاکل کېدو لپاره د یو ګډ کمیسیون د جوړېدو وړاندیز کړی. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د اذربایجان د یو مشکوک پوځي یرغل له کبله د دواړو هېوادونو ترمنځ یو وار بیا کړکېچ راپورته شو. د دې نور خبرونو تفصیل کوم غوښتي وي به هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 څپه صفا او وازی اوریدل شي. نور دې راپورونه او د مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دی چې د اساسي بشري حقوقو خبرونه واوري پام وکړي، او بخې دې جون په شیبو کې خبرونه واوري پام وکړي د اساسي بشري حقوقو خبرونه ته.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې باس کو چې سوله د بشري حقوقو په توګه څنګه ارزول کیږي. په دې باس کې وره سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوي دفتر د شکایتو د څنګ مرستياله اغلی ملغلره معیار سره وی په پیل کې د تخراغلاس وی. اغلی معیار ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه او په پیل کې تاسو تخراغلاس وی. ما خبرونه ته لمړی پوښتنه باندې سمطره کو چې سوله د بشري حق په توګه څنګه ارزوي تاسو؟
مننه مریم جانې، زه هم خپل سلامونه د ازادۍ د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم دا چې مخکې له دې چې سوله د بشري حق په توګه تعریف کړو، یا ووایم چې څنګه یاد غواړم ووایم چې سوله اول د سولې تعریف ولرم. سوله بلابل تعریفونه لري چې کولای شو وایي چې سوله د تاوتریخوالي نشتون دی، همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده، او همدارنګه ویلی شو چې سوله د نظم، تعادل، د قانون حاکمیت او د رواني او روحي ارامتیا په معنا ده. د دې تعریف نه کولای شو دا واخلي چې سوله په دوه ډوله ده، یو منفي سوله ده او بله مثبته سوله ده. سوله په منفي مفهوم سره دا معنا لري چې د تاوتریخوالي نشتون دی، او همدارنګه د جنګ نشتون په معنا ده. سوله په منفي مفهوم سره، او سوله په مثبت مفهوم سره، مثبته سوله هغه سولاده هغه سولاده چې پراخه وی تلپاتې وی او هغه سولاده چې د بشري حقوقو او عدالت تضمین وی او احترام ورته وکړي نو هغه ته مو مثبت سولاده ده شو. همدارنګه بشري حقوقونه بشري حقوقونه هغه اخلاقي حقوقونه دي چې انسان چې کله متولد کیږي د هغه سره من سره دی او هغه باید دغه حقوقونه ولري او باید مراعات شي او ورکړل شي. او په دې معنی ده چې هغه کونه د کیفیت له هغه چې بعض تفاوتونه مو په نظر کې ونیسي لکه قومي ژبني دیني مذهبي